نشکاش میکنه که در استودیو هست. اجمل سلام.
و علیکم سلام امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د اسلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو دوستانو هرکلی کوو. پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی لا فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عز الله الدین له افغان ولسمشر غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو د څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ایساف د کابل په ششهید سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې ده. او د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدراعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد به فشار ته دوام ورکړي. له فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله الدین له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو د څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ښاغلي الدین ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې څرنګوالی باید زر تر زره د افغانستان خلکو ته روښانه او مجرمان رسوا شي.
زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي، بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
له فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر وړاندیز وکړ چې د مالیې د وزیر لخوا د لګیدلو تورونو د څېړنې لپاره په موظف پلاوي کې باید د ملي شورا سترې محکمې او نورو موسسو استازي غړیتوب ولري. د مالیې وزیر عمر زاخلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استضاعیه غونډه کې شپږ وکیلان په فساد کې په لاس لرلو تورن کړل. په دې تورونو کې د وړو او شرابو قاچاق، په غیر قانوني ډول د تیلو واردول او د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرریو کې د مالیې پر وزیر فشار راوړل شامل دي. ایساف د کابل په ششهید سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې. د رپورټونو له مخې په دې ځن وژون کې برید کې د ملکي افغانانو او بهرنیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو له مخې شپږ واړه وژل شوي کسان امریکایان دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د سلاکارانو په توګه کار کوي. د ایساف په یو بیان کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد له قبل ویل شوي چې وژل شوي ملکیان شومان او خزی او همدار از د ایساف هغه سرتیری و چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره دنده ترسره کوله. ولسمشر حامد کرزی هم دا حمله په کلکه غندلی. د جمهور ریاست په رسمي ویبپاڼه کې د خبر شوي بیان لمخې ښاغلي کرزی دا ناسون مردانه کار بللی، ویلي چې دا حمله د افغانستان او اسلام د دښمنانو لخوا شوې. د دې برید مسؤلیت اسلامي حزب منلی دی. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون شمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار ته دوام ورکوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما او رجب طیب اردوغان په کتنه کې د پراخو بحثونو مهمه موضوع د سوریې بحران و. دا کتنه په ترکیه کې لاغه خونړۍ چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې انقره یې پړه د سوریې پر استخباراتو واچوله. تمه کېږي چې اردوغان پر اوباما ټینګار وکړي څو د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره جدي اقدامات وکړي. اوباما له کتنې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل چې سوریه به یوه ورځ د اسد له استبداده خلاص شي، خو د پدې لاره کې د ستونزو یادونه هم وکړه.
There's no magic formula for dealing with a extraordinarily violent
ولسمشر اوباما وایي د سوریې په سیر د بهاده تشدد او سخت حالت په وړاندې د مقابله لپاره کوم جادویي فرمول نشته. کوي صدر اعظم او ما بخامه خاله د مخ عمل پرې کړی وای او مسله به مختمه کړی وای، خو د دې پر ځای منظم نړیوال فشار راوستای شو او اپوزیسیون پیوړی کولای شو. اوباما وویل له اردوغان سره په کتنه کې له سیاسي پلوه د سوریې د اپوزیسیون د پیاوړي کولو او عملي ظرفیت د اوچتولو پر هڅو هم باس وشو، خو ده د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون کومه نښه څرګندنه کړه. اوباما زیاته کړه خبرې اترې چې د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ په نږدې راتلونکو کې په پام کې دي ښایي نتیجه ورنه کړي. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې د باسټن ښار په بومي چاودنو مشکوک تورن جوهر څارنایف په هغه لیک کې چې په قلم یې لیکلی خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې خچ بللی. د امریکا سی بي اس نیوز شبکې پرون د راڅرګندو سرچینو له قبله خبر ورکړ چې څارنایف دا متن د هغې کښتۍ پر دیوال لیکلی و چې دی د اپریل د 15مې له حملې څو ورځې وروسته پکې وموندل شو. د سی بي اس خبریال جان میلر وایي اصلي متن داسې دی چې دا حمله د افغانستان او عراق په څیر په هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د امریکا د جنایاتو غچ دی او دا چې د باسټن په حمله کې د خلکو قرباني کېدل دا غو بي ګناه قربانيانو له زیان منیدو سره انډول دي چې په ټوله نړۍ کې د امریکا په جګړو کې وشل کېږي. 19 کلن جوهر خپل مشر رور شپږش کلن تعمیر لان سرنایف چې د په سیر د باسټن په برید تورن دی او له پولیس سره په وسلوال نښته کې وشل شو شهید بللی. د عراق په بیلابیلو سیمو کې د حملو په نوې څپه کې پرون 19 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. په شمالي ښار کرکوک کې د یو جومات مخې ته په یو ځان وژونکي حملې کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول او لسلویښت زیان زیات ټپیان شول. دا برید له جوماته بهر په داسې حال کې وشو چې ګڼ شمېر کسان د تېرې چهارشنبې د ورځې د حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې پرون بیا هم په یو موټري بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل او په درېیمه حمله کې چې د عراق د شمال په مواصل ښار وشوه یو انتحاري برید کوونکي دوه تنه پوځیان ووژل. همداراز د بغداد په یو اړوند سیمه کې وسلوالو کسانو د پارلمان د یو سنی غړي ورور په ډزو ووژه. د تشدد پرونې پیښې په داسې حال کې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې په بېلابېلو پیښو کې 30 کسان وژل شوي وو. د ایران د مشاهدین خلق ګوند یو شمیر غړي چې له څو کلونو راپدې خوا په عراق کې دېره وو البانیا ته لېږدول شوي. مجاهدین خلق ګوند له څو لسیزو راهیسې د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین کوبلر پرون وویل چې د دې ډلې 14 غړي د چهارشنبې په ورځ ناوخته البانیا ته ورسېدل. کوبلر د دې ډلې انتقال لومړنی خو د راتلونکي لپاره امید بښونکی ګام وباله. البانیا موافقه کړې چې د مجاهدین خلق 212 تنه غړو ته پناه ورکړي. سپینې ماڼۍ د البانیا دا اقدام د بشر لنی یو نیک اقدام بللې او ستاینه یې کړې. دا رپورټونه لمخې د ایران د مجاهدین خلکو نسبان د 3000 غړي بغداد ته نږدې په یو موقت کم کې اوسېږي او ملګري ملتونه وایي هڅه کوي چې دوی نورو هیوادونو ته واستي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اوریدل شي. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ مطالب ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو ویډیوګانو او تصویرونو سره کتلی شي. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیه وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنه وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو پرون د کابل ښار د ششهید په سیمه کې د چاودنې په وروستیو تلفاتو خبره وکړه. همدارنګه به واوري چې یو شمېر خونکي شکایت کوي د پوهنې وزارت لخوا د دوی سوپر سکل تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د ایران تر انتخاباتو مخکې یو شمیر خزو هم ځانونه کاندید کړي خو د هغه شورا یو غړی چې د کاندیدانو د لیست صلاحیت ورسره شته ویلي چې په اسلام کې روا نه ده چې ښځه ولسمشر شي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه او په د ډرامې پر موضوع بحث مه هېروي. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیه د وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنه وشي. عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله باید د قضایي او مقننه قوه او د یو شمېر نورو ادارو د یو ګډ پلاوي لخوا وڅېړل شي تر څو یې سپیناوی وشي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
له یوې خوا لوی څارنوالۍ په تمه ده چې په یو شمېر وکیلانو د مالیه وزیر لخوا د لګول شویو تورونو په اړه اسناد ورپسوارل شي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې بیا وایي چې ولسمشر باید د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله لودین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باید د دې موضوع په اړه د قضایي قوې، ملي شورا او بیلابیلو نورو ارګانونو یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. عزیز الله لودین وویل چې باید د دې قضیې په حکله زر تر زره څېړنه وسي او حقیقت خلکو ته روښانه شي.
نو موږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله او وزارت د مالیه که بیا د رئیس جمهور لخوا امر وسي چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. موږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجې افغانستان خلکو ته ورکړو. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي، بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
ډاکټر لودین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استثنايي غونډه کې د دې جرګې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه ولګول. په دې تورونو کې د وړو او شرابو قاچاق، په غیر قانوني توګه د تیلو واردول، د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرریو کې د مالیې پر وزیر د فشارونو راوړل شامل دي. تورونو وکیلانو زائر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی، محمد عارف رحمانی او محمود خان سلیمان خیل پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي او د مالیې له وزیر د اسناد غوښتنه کړې. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خپلو څرګندونو په حق له اسناد لري او لوی څارنوالۍ ته به وړاندې کړي. تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو د دې مسلې په اړه څرګندونې نه دي کړې او په خواتر دې هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر په مالیې وزیر انتقاد کوي چې ولې په خپل وخت دغه دوسیې نه افشا کولې او د دوی ادارې ته اسناد نه سپارل. ډاکټر لودین وویل چې که دوی هم په دې هکله اسناد او شواهد پیدا کړي نو په هکله به یې څېړنې وکړي.
زه په دا مسایلو کې وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو، خو مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسیږي، پس مونږ کولی شو چې خپل تحقیق پرې باندې شروع کړو. په ځان خود تقریبا یو کال یا نیم دوه کاله تېر شوي دي، ولې اوس دا خبره پورته شو که دا واقعا قاچاق و چې دا مشکلات وو باید په هغه وخت کې د وزارت مالیه لخوا اشاعت پرې باندې شوی وای. که هېڅ نه وو باید د مونږ دفتر سره دوی تماس نیولی وای چې مونږ پرې باندې دلته تحقیقات یوشای کړی وای.
تر دې مخکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو هم له مالیې وزیر غوښتي و چې پر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه دې د څېړنو لپاره دوی ته اسناد وړاندې کړي. تورن وکیلان چې په خپلو ځانونو لګیدلي تورونه ردوي، د ولسي جرګې له ادارې پلاوي غوښتي چې دا مسله جدي تعقیب کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا پر وکیلانو د تورونو مسله به له قانوني پلوه وڅېړل شي او که به د ځینو نورو دوسیو په شان خاورې پرې واړول شي.
تاسو له پیغامونو نه
نوم رحمت الله دی، چې د وزیر سره د مالیې چې کله د وکیلانو افشا کړ دی ډېر ښه او کار کړی دی. موږ د استقبال کوو، خوشحاله یو ترینه به ټول وزیرانو د افشا کې څوک چې په دې قاچاقو کې لاس لري، څوک چې په مواد مخدرو کې، څوک د سلا په کاروبار کې، دا به ټول افشا شي. کله چې دولت ته معرفي شي ځکه دا افشا نه شي، ټول وکیلان د نورم موقع نه استفاده کوي. دا چې کله افشا نه شي نورم هم دغه کارونه کوي. دوی افشا شي، دو سرنوالي ته معرفي شي، دو باندې محکمه فیصله وکړي، دو که جرم کړي زندان شي. معرفي شي خلکو ته، تلویزیون د لارې ده، رسنیو د لارې خلکو ته دوی افشا شي، تر څو د نور خلک هم د دوی نه پند واخلي او د هموطن همدغسې جوړېږي. کله چې دوی افشا نه شي نو دا وطن هېڅکله پیشرفت نه کوي. وکیلان د پارلمان زموږ چې دي یعنې په دغه ډېری کارونو کې، حتی څو وزیران نور هم په تلویزیونو کې ویلي ډېر وزیران لاس لري په قاچاقو کې.
زه حبیب الله یم. ولسي جرګه د خلکو د ارادې مظهر دی او خلک په څومره امیدواري یو وکیل د دې دپاره چاکي چې د ده او د ده د وطن دپاره صادقانه خدمت وکړي. او درته دوی تر پردې لاندې که چیرې داسې استفادې چې هغه د خلکو د ګټو پر ضد وي، هغه څه شي چې د خلکو د ارادې پر ضد وي، خلاف د ارادې د خلکو وي، دا عمل په کلکه غندو. او سخترین جزا نه یوازې چې وکیل وي که هر څوک وي، ته هر څوک چې وي چې د دې ټولنې د خلکو د ګټو پر ضد یو قدم اخیستل کېږي، هغه باید سخترین جزا وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زموږ غلازادي رادیو نو ریدا افغانستان د امیر وختي وزارت وایي چې د کابل خار د شهید په سیمه کې په پرونی ځن وژن کې حمله کې نه ملکی کسان وژل شوی او نه ډیر شنور ټپ یاندي. بلخو د امریکا د دفاع وزارت هم تایید کړ چې په دې حمله کې دوه اسکر او څلور قراردادیان وژل شوی. د دې حمله مسولیت د اسلامي حزب وسلواله ټل په غاړه اخیسته. د موضوع تفصیل کابل د قاسم سولمل پر رپورت کې اورو.
وروستی راپورونه ښیي چې د کابل شهر د شهید په سیمه کې په ځانوژونکو حمله کې ټول 15 کسان وژل شوی دي او 9 دش نور ټپین شوی دي. د امیر روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني ازادي رادیو تویل چې روغتونونو ته د 9 ملکی افغانانو مړی او 9 دش ټپین ورړل شوی دي.
د هغې راپور له مخې چې له روغتونونو موږ ته رارسېدلی دی، په نننۍ پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 9 دش تنه ټپیان شوي دي. ټول ټپیان تر سخت درملنې لاندې دي او د ښه وضعیت راپورې ورکړل شوی دی.
بلخو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه اسکر وژل شوي. ځینې نور امریکایي چارواکو دا هم تایید کړی چې په دې حمله کې څلور نور وژل شوي ملکی قراردادیان هم امریکایان دي. دغه انتحاري حمله د 8 بجو په شاوخوا کې د کابل شهر د شهید په دویم سړک کې وسوه چې له ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیان هم اړولی دی. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په کابل شهر کې کیږي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې، یعنې د 1901 کال د هود په 19 نیټه، د دفاع وزارت مخې ته هم یو انتحاري حمله وسوه چې ملي اردو او عامو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل شهر په نننۍ انتحاري حمله کې د هستوګنې یو شمېر کورونه او شاوخوا 10 موټر هم زیانمن شوي. د پېښې عین شاهدان وایي:
ایمانم غلام درویش د یو تن اوسیدونکو د دې منطقې مې تقریبا 2-3 کسان مړی مولیدل او نور شپږو کسان زخمیان مولیدل. نور مات حالتونل ده او شپږو موټر د شغوی ریق سول انفجار کړی ده.
زه کلب کې تمرین کولو دم درسلر شمات سلر ټولی زه چې باندې روتلم سرک کې مولیدل مړی براته زخمیان موټر کبار تک تور سرک.
د حمله په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجدي کور او د عزیزي بانک یو ودانۍ هم موجوده و چې ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویاند هارون زرغون له نامعلوم ځای په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې په حمله کې 12 بهرني سلاکاران وژل شوي دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخلي چې د ډلې په وروستۍ کې یو پلاوی کابل ته استولی و چې راتلونکو انتخابات پاړه له بیلا بیلو لوریو سره خبر وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او پلاوی د سولې د خبر په هدف تر اوسه څو ځله کابل ته راغلي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر خون کی شکایت کوي چې د پوهنې وزارت لخوا د دوی سوپر سکل تنخواه نه دی ورکړل شوی. دا خون کی وایي چې لا کابو یو کال راځي په خونځوي کې په درس ورکولو بوختي، خو په همدې موده کې تنخواه نه دی ترلاسه کړی. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې خونکي وایي چې پوهنې وزارت له سومې اشتراحیسي د دوی سوپر سکل تنخواه نه دی ورکړي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا خوونکی چې په ناامنو ولایتونو کې د سوپر سکل ماشونو پر وړاندې په دندو ګمرل شوی وایي چې له نږدې یو کال راهیسې تنخواه نه دی اخیستی. له دې ډلې څخه دوه تنو خوونکو آزادي رادیو ته وویل چې د هر خوونکی سوپر سکل تنخواه د میاشتې 15,000 افغانۍ کیږي، خو په هني وزارت د ناسرګندو دلایلو له امله د دوی تنخواه زندبولې دي.
محمد امین له لوګر ولایت څخه موږ تقریبا د یو کال کیږي چې چا د ماش په حساب کې یو روپۍ نه دلا کړي. موږ د وزیر صاحب معرف امضا د منظوري امضا د خپل مقرری مکتوب هم چنان د موږ د معاش چې موږ ته امتیاز وزارت معرف قایل شوی دا هم سمت پلاس کې لرو.
زه استاد عبدالله خبرې کوم د لوګر سوپر سکل استادانو جنې ما یو کال کم زیات موده وشوله تر اوسه پورې موږ خپل حق نه دی اخیستی. یا اسناد ارزیابي شوي دي، سوانح ته تللي دي، هغې د وزارت مطابق نام امتحان اخیستل شوی، موږ ته نمرې راکول شوي دي. ټول مسله چې دا ټول مشکل دي دا ټول په وزارت کې ده. کله وایي چې بودیجه نشته نو موږ نه پوهېږو. یو کال بودیجه جریان تیر شو.
دا خون کی چې د لسانس تر درجه زده کړی لري وای چې د آزاد سیالۍ ولالارې د پوهنی وزارت لخوا ګمارل شوی او تر ډیره په خوانځیو کې ساينسي مضمونونه تدریس کوي. خون کی او چارواکي سوپر سکیل ماش هغه ته وای چې سربیره پر عادي ماش د یو امتیاز پتو غور کول کیږي. پوهنی وزارت د سوپر سکیل تنخوا پر وړاندې د خونکو نږدې یو کال مخکې په هلمند، کندهار، زابل، لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او ځینو نورو ناامن ولایتونو کې په دندو ګمارلی وو. د پوهنی وزارت چارواکي د دې خونکو شکایتونه پر ځای بولی او وایي چې په دې اړه له مالیه وزارت سره ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به د دوی د تنخواو ویشل پیل شي. د پوهنی وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل آزادی رادیو ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو ته د سوپر سکیل د ماشونو ورکړه لاله مخ کې پیل شوی.
هلمند ولایت د ښوونکو ماشونو ورور ایګل سوال همدا چې رواني په نورو ولایتونو باندې هم هغه کوټ کې چې موږ ته کومې پیسې ښودل شوې د مالی محترم وزارت لخوا نه په هغو پیسو کې په خاص ډول راغلي او زموږ مالی ریاست په دې باندې کار کوي. انشاءالله
تر دې وړاندې هم یو شمېر خونکو له بیلابیلو ولایتونو څخه آزادی رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د پوهنې وزارت لخوا د دوی تنخواوې په وخت نه ورکول کیږي. حتی څه موده مخکې په هلمند ولایت کې له همدې عمله د څو ښوونځیو دروازې هم وتړل شوې او په نورو ولایتونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ ښوونکي همدې مسئلې ته ګوته نیسي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستۍ غنه کې د نواز شریف له وخت رسیدو د افغانانو د اندېښنې په اړه پیولې کنه کې کښلي. که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر مبارکي وویله، خو د افغانستان په عامو خلکو او سیاسي کړیو کې ژور تشویش ده. د ورسپانې له لیکنې سره سم افغانان د نواز شریف له پخوانۍ دورې شې خاطرې نه لري. د دوی په نظر نواز شریف یو له هغو کسانو څخه و چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ. ورسپانې د یو متقاعد افغان جنرال عتیق الله امرخیل له قوله کاشي نواز شریف اسمویل شوی دی. د ښاغلي امرخیل په وینا نواز شریف هغه څوک دی چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته د افغانستان د ملي اردو په لمنځه وړلو کې اساسي رول درلود او وروسته د طالبانو ملاتړ وکړ. واشنگتن پوسټ یاتوی نور افغان نظر خواندان هم دې تورته نظر لري او باور دي چې د نواز شریف نوې حکومت به هم له پخواني هغه سره توپیر ونه لري. د دوی په وینا حتی که نواز شریف ته بدلون غوښتونکي هم وي، شاید پاکستان په سیاست کې لوی بدلون را نه وړلی شي، ځکه چې په دغه هیواد کې د پوز ISI او سختریزو په شان نور سیاسي لوبغاړي هم شته چې د پاکستان پر سیاست اغیز لري او نواز شریف به هم د هغوی تر اغیز لاندې وي. ورسپانې د افغان سیاستوالو له قوله د ډیرو مثالونو یادونه کړې چې وایي که نواز شریف خپله پالیسي بدله نه کړي، د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې به حالات خراب شي. د دوی په وینا نواز شریف باید له خپلو تیرو تېروتنو زده کړه وکړي او د افغانستان په اړه یوه صادقانه او عملي ستراتیژي جوړه کړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان د اندېښنې په باب لیکنه چاپ کړې ده. دا لیکنه بلعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستانو بیره لري نومیږي. تر اوسه پورې تل افغانستان له پاکستان شکایت کړی چې تروریستان پریږدي چې له خاورې څخه افغانستان ته واوړي او هلته حملې وکړي، خو د افغانستان له ختیځه د ناټو د پوځي قطو له وتلو او د پاکستان په خاوره کې د دغه هیواد د پوځیانو له حملو وروسته یو شمېر سخت دریځې د پولي پورې غاړه د افغانستان په خاوره کې پناه اخلي. ورسپانه په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو د مرکز د ملي امنیت د کارپو انتونی کورسمن په قول لیکلی چې وایي ډیر عوامل شته چې په علت یې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول نشي ټینګېدای او په دې سیمه کې اندېښنې په ځای پاتې کیږي. ورسپانې په سوات کې د پاکستاني پوځ د پلي فرقې د قومندان جنرال غلام قمر په قول کښلي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان په پولو کې یو امنیتي خلا رامنځته شي او دې مسئلې پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران اټومي مرکچوي د سترو قدرتونو لاستازي سره په خبرو کې موافقه وشو چې خبرو ته به دوام ورکړي. سید جلی پرون ویل چې د 15 جمعې هیوادونو وړاندیز ګام په ګام خبرې دي، خو ایران غواړي چې لویدیز د ایران د هر انعطاف په تیره د اقتصادي بندیزونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
سید جلیلی وویل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشتن سره د خبرې مفصلې او ګټورې وي. جلیلی زیاته کړه دواړو خواوو پریکړه وکړه چې خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي. پریکړه وشوه چې د دې نظریو په اړه نور غور وشي. پر دې خبره ټینګار وشو چې باید خبرو ته دوام ورکړو. موږ چمتو یو خبرو ته هر کله چې دوی وغواړي، که د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې وي که وروسته، دوام ورکړو، ځکه دا ډول خبرې اترې ملي موضوعات او د ډلو له مسلې اوچتې دي چې د ایران ټول ملت او سیاسي جریانات یې ملاتړ کوي. نو ځکه پریکړه وشوه چې د خبرو د دوام لپاره په نږدې راتلونکي کې په تماس کې اوسو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون هم ویلي و چې د ترکیې په استانبول ښار کې له ښاغلي جلیلی سره د دې خبرې ګټورې وې، خو دې د خبرو د بل پړاو نیټه اعلان نه کړه. میرمن اشتون په دې خبرو کې پر جرمني سربیره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیې، فرانسې او چین په استازیتوب ګډون وکړ. د هیوادونو له ایران څخه غواړي چې د یورانیمو لغنی کولو لاس واخلي، څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري او نړیوال باید د یورانیمو د غنی کولو لپاره د دې هیواد حق ومني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو پریکړه لیکونو کې له ایران څخه غوښتي دي چې د یورانیمو غنی کول بند کړي او څو ځلې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. په دې ترڅ کې متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې تیر کال د اضافي بندیزونو په ترڅ کې د ایران د تیلو صادرات او مالی سیستم په نښه کړل، چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصاد له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی. د استانبول په خبرو کې د ایران استازي سید جلیلی وویل چې د نړۍ شپږو سترو قدرتونو د ګام په ګام خبرو وړاندیز کړی، خو د زیاته کړه چې تهران غواړي لویدیز د ایران د هر انعطاف په وړاندې په تیره د بندیزونو د کمولو په برخه کې یو متقابل اقدام وکړي.
و موردل چې د ایران د اټومي پروګرام مرکزی وي د سترو قدرتونو له استازو سره په خبرو کې موافقه وشوه چې خبرو ته به دوام ورکړي. لبل خو په داسې حال کې چې د ایران انتخاباتو ته تر میاشتې لږ وخت پاتې دی، یو شمېر ښځو هم ځانونه کاندید کړي، خو د هغې شورا یو غړی چې د کاندیدانو د لیست صلاحیت ورسره شته ویلي چې په اسلام کې روان نه ده چې ښځه ولسمشره شي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په استناد په دې اړه احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د ایران د نگهبان شورا یو غړی ټینګار کوي چې ښځه ولسمشرۍ ته ځان نشي کاندیدولی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې نږدې 13 ښځو د جون د 14 ورځې انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. مخکې تر دې چې آیت الله محمد یزدي د ښځو د ولسمشرۍ خبره وکړي، په ایران کې د ښځو د ولسمشرۍ چانس ساسي هم خورا کم و. د ایران په تیرو انتخاباتو کې هم ښځو ځانونه کاندید کړي وو، خو نږدې هر ځل دا خبره شوې ده چې له قانون سره سم مشي یوازې د نارینه و حق دی. په پارلمان کې بیا ښځې شته او وکیلانې دي. نیمه دولتي اژانس مهر د آیت الله یزدي په وینا وایي قانون دا نه مني چې یوه ښځه د ولسمشره شي. آیت الله یزدي د نگهبان شورا غړی دی. دغه شورا دا صلاحیت لري چې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره په کاندیدو کسانو کې کوم یو لرې کړي او کوم یو پرېږدي. محمود احمدی نژاد چې دوه ځله ولسمشر شوی دی، د دریم ځل لپاره له قانون سره سم حق نه لري چې ځان کاندید کړي، خو د احمدی نژاد د ځایناستې لپاره تر اوسه 6 تنو ځانونه کاندید کړي دي. د کاندیدانو وروستۍ لیست به د سې شنبې په ورځ معلوم شي. په پیژندل شویو څیرو کې د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ځان کاندید کړی چې اصلاح غوښتونکي ملاتړ کوي. بل سید جلیلی دی چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مسول دی. د تهران شاروال محمد باقر قالیباف او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتي هم ځانونه کاندید کړي دي. په خپل احمدی نژاد د اسفندیار رحیم مشایی ملاتړ کوي، خو معلومه بشي چې نگهبان شورا څه پریکړه کوي او کوم کاندیدان پریشتي. که څه هم په ایران کې د عربستان په پرتله د ښځو ازادي زیاته ده، خو بیا هم په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د ولسمشرۍ دروازې تړلې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو تاسو په دې خبرونه کې خبر شوي ریپورتونه او همدارنګ نور تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com/azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او کولی شئ چې له هغې لارې له موږ سره تماس ونیسئ او همدارنګ زموږ په ریپورټونو او مطالبو خپل نظر هم څرګند کړئ. اوس هم وخت 8:30 کېدونکي دي. وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین له افغان ولسمشر نه غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ایساف د کابل په شاشهید سیمه کې په پرونی 14 کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته به دوام ورکړي. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د باسټن ښار په بومي چاودنو مشکوک تورن جوهر څرنایف په هغه لیک کې چې په قلم یې لیکلی خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې غچ بللی. په عراق په بېلابېلو سیمو کې د حملو په نوې څپه کې پرون 19 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ایران د مجاهدین خلق ګوند یو شمېر غړي چې له څو کلونو را په دې خوا په عراق کې دېره و البانیا ته لېږدول شوي دي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. ډرامې ترازو یو کلی او زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې به تاسو په ټولنه او ټولنیزو چارو کې د ځوانانو د رول په اړه چې په دې ډرامه کې هم همدا مسله څېړل شوې ژوندی بحث واورئ چې هغه بحث نسیم شفق وړاندې کوي. خو پایل له ډرامې یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غاگونه
درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې اکرم خان د کوژدې ډز واورید او په ګواښ د زلختې کور ته ورغی. اوس به واورو چې هغه د کوژدې په اړه څه غبرګون ښکاره کوي.
السلام علیکم پلارا.
و علیکم سلام جمیله زویا. په خو وخت کې راغلی. حالا تراشه د دې چای لوکی کورته یو سر
چای پکې شته دی؟
او ډاک چای بار دی.
ها زه به پیاله ترې وسکم بیا به وېسم. څوک میلمانه راغلی پلارا؟
او بدای راغلی. او بدای
بدای
ستاسو نوی خپلوان اکرم خان درته یادو. دلته چراغه ډیر سور او شین کېده.
ولی څه ویل؟
ویل چې زار لخته ما خپل زوی خدای داته په فکر کې نیولې و. یوازې دا خبره نه و زویا، هغه ما ته اختار راکې. ویل یا به د زار لخته له میراث نه تیرېږي او یا به کوژده ما ته وي.
دا څه وی پلاره؟ تا بیا څه ورته وویل؟
ما ورته په خپله حجره کې هیڅ هم نشو ویلی. بس خبره مې اخوا دیخوا کړه.
دا څه عجیبه سړی دی. زر لخته ته خو خدای او د هغه کتاب په میراث کې برخه ورکړې ده، نو دا د خدای مرام نه مني.
زویا تا ټول عمر له کتابو سره تیر کړی. هر سړي ته د ځان فکر مه کوه. اکرم خان د خدای له لارې نه ښه خبر دی. هسې سترګې پټوي زویا.
پلاره که ما ور ولېږي نو زه یې انشاءالله ښه په نرمه ژبه سر خلاصولی شم.
ته په دې خبرو سر مه خوږوه، دا زما کار دی. څه له اکرامي سره څه وکړم؟
که خفه کېږې نه پلاره، زه وایم چې زه به همدغه اوس ورغلی و.
ستا د ورتلو هېڅ حاجت نشته. نواب لا دومره کمزوری نه دی چې لانجې د هلکانو په لاس هواري کړي.
پلاره هغه مطلب مې نه و. زه وایم که موږ له اکرم خان سره خبره سپینه نه کړو، هغه به زر لخته والي ما ترور هم په عذاب کړي.
وایم ته اوس دا خبره پرېږده، ورځه دا د چای لوکي کور ته یوسه.
په دې کې نو څه بدي ده چې زه له هغه سره په خپله خبره خلاصه کړم؟ ستا خو باور ناراضی خو زه په ځان باوریم ما مخکم د دینه سخت بدی خلاص کړی دی
غلشت بدی بچیا ته بچیا او ستا جرګی بچوی زه خپل په یګم چاغه کوګ لرګای څنګه سم کم
رضا 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 دا غسه لګ نورم رضا بس همدلته
خالی کا زه د پښه پلان د تیګر زده پاره را پیدا شوې تراشه دلته کینه زبې په ټوله خبره پوکم
خزر دی بودمش
تا پسې ما ماشوم هم درلېږلی و خو پیدا کړی نه وې
او غلاندې ویالې سره مې واښه کول
ښه تیګه ډېره ارزانه په ګوتو راغله په دې به له خیره د حجرې څنګ کاري کوو
زه د بودمش حجره خو زموږ شته دی کنه ډېرې حجرې څه په درد خوري
یوازې حجره مې مطلب نه دی زه غواړم چې د حجرې په نوم دا ځای را خپل کړم
دا څه وایې پلاره زه دې بدمشه پردی ځمکه څنګه را خپلوې
دا پردی ځمکه نه ده دا زما د ورور هډوکي دي زه د خپلې کورنۍ هډوکي پردو هدیرو ته نشم لیږلی
زه دې بدمشه پلاره ډېر ساده راته معلوم شوې وایي چې غنم وسوځي نو په درو دې اور ولګي چې تر لښته زموږ نه شوه نو زه دې بدمشه ځمکه ته په بلا وښو
هی هی ساده ګله زه دا کوژده نه منم
زه دې بدمشه ولې
زرلښته له ځانه سره 15 جریبه ځمکه هم ودوي پوه شوې که نه
خو موږ له جمیل نه زرلښته نه شو خلاصولی که اول وي او که آخر زه دې بدمشه دا ځمکه د جمیل او د زرلښتې ده
جمیل که له ما نه دا ځمکه وګټله نو دا ږیره به په چپه درته کله کړم
زه دې بدمشه اوس بله ورخه تېرې دي پلاره په تېرو اوبو په سیمان کړه به ولی ګټه نه لري
اوبه هېڅ له ورخه نه دي تېرې د زورورو اوبه په پیچو می خیژي
پلاره زه دې بد
بس بله خبره مه کوه سهار مې د جمیل پلار ته ګوته ښورولې اوس چې هر څنګه وي زه به دا ځمکه ګټم
خو زړه دې بدمشه زه وایم چې کار کار په سړو مغزو وکړو نو سبا به پرې نه پښیمانېږو
اکرم خان خپل ویښته په چونه نه دي سپین کړي زه هېڅ وخت داسې کار نه کوم چې سبا به پرې پښیمانه یم
خدای خودی دی شیطان زورو بکی خدای دی ارمانو نباسی
ته صبر زر لکتی لوری چه زدن نمانگای اونیسم
نه خیلی اسی موری زیخ پلک دم
دال زان سر چنگ بنگی دی لوری چه دی ویل
چه می نویل موری
اوی مور دران داشا لوری چه وشو خوگه شوی خوبه نهی
نه خوگه نهیم منگای مات شو
منگای پا تورا بلاو وحا شکر چه تا خدای وساتلی
ټولې جامې مې لندې شوې خدای خو دې کاکا په خپل زور ووهي خدای دې د کټ بندیوان کې
دا څه وایې زرلښتې لورې څه خبره شوې چې اکرم خان ته داسې ښیراوې کوې
زما د پلار ارمان لاړه په سمندر لاهو شو
خدای دې نکي لورې ته ماته ووایه بیا څه خبره شوې ده
کاکا زموږ باغ ته تیږې راوړې دي
تیږې دا څه وایې لورې تا ته چا وویل
مالو چې نینا اوبه راوړې د تیږو موټر مې ولیده چې کاکا زموږ په باغ کې خالي
که اکرمای نور زموږ په سر راوخوت اوس یې ټول کلی پرې خبر نه کړم بل رقم یې نه پرېږدم
نه مورې دا د کور خبره ده که خلک راټول کړو ټوله کورنۍ ورسره بدنامېږي
بله چاره نه لرو زرلښتې لورې چې دا کار ونه کړو بل رقم نه کېږي هغه به سترګې کله شرمېږي
مورې هغه هسې هم په غوسه دی که په دې وخت کې ورشو خبره له بدو بدتریږي
نو څه وکړو خپله ځمکه مو ده نو دا خپله ځمکه م د هغه سر صدقه کوه
نه زه وایم چې جمیل یا سلطان ماما ورولېږو هغوی به یې په سړو مغزو پوه کړي سلطان ماما تیار همدلته دی
چېرته دی
ما چې اوبه راوړې هلته ژرندې سره مې ولید لکه چې ژرندې ته یې غنم راوړي وو
ښه نو په هغه شکور کې مې سابه درته ایښي دي هغه در سره پاکه زه ورځم چې سلطان ماما دې وګورم
یو دوه درې دا پیسې واخله.
درته څه پیسې دی پلاره؟ درته به څه بیا راته کوژده کوې؟
ستا سر د کوژدو نه دی. دا نعمتلا جي ته ورکه، هغه به د حجرې دپاره یوه دروازه درکړي، خښتې به هم درته بار کړي.
السلام علیکم، دیرې ته درتلی شو که نه؟
وعلیکم سلام، راځئ راځئ، هر کله راشئ.
سلطان ماما ستړی مشي؟
خیر اوسي.
جمیله بچو په خیر؟
خیر اوسي کاکا.
راځئ دې کټونو کې کښېنئ. خدای داده زویا، ته لاړ شه میلمنو ته چای راوړه.
خدای داده یو شیبه صبر وکړه.
ولې جدي بود بشه ګراسونه خوراک نه ډېر دي؟
نه اکرم خان کاکا، زموږ په دیره کې د چایو ډکه پیاله پرېښې، خو موږ داسې نه کوو. چای در سره سکو، خو په یو شرط.
شرط؟ د څه شي شرط؟
د نر سړي خوله یا په مرګ ورانېږي او یا په سوال. موږ نن تا ته سوال ته راغلي یو.
په خبره مو پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړئ، چې څه غواړئ؟
اکرم خان کاکا، زه دا منم چې موږ ته په کوژده کې نه یې خبر کړی، خو د دې خبرې چې ته هر څه ناغه غواړې زه یې درکوم.
جمیله بچو، زه پوه شوم چې ته څه ویل غواړې، خو زه نه له چا نه ناغې غواړم او نه له خپلې خبرې تېرېدای شم. تاسې سره دوه لارې دي، دوه یا به زرلښته پرېږدی او یا به میراث نه تېرېږئ.
ګوره اکرم خان کاکا، موږ او تاسو شکر مسلمانان یو، اسلام زرلښتې ته په میراث کې برخه ورکړې ده، د خدای امر خو به منې که نه؟
له ځان نه راته ملا مه جوړوه، زما په مخ کې راغټ شوی او اوس ما ته اسلام زده کوې؟
له تا نه که کشر یم دا بېله خبره ده. زه تاسې ته دا وایم چې که خدای پاک وغواړي خپل حق چا ته بخي، خو د بنده حق هېڅکله نه بخي.
بس نور د توتي غونې مه چرېږه، زه له تا نه په هر څه ښه پوهېږم، په ما دې خپل سبقونه مه خرڅوه.
ګوره اکرم خانه، دا خو نه د خدای لاره ده او نه د هغه د رسول، که جرګې ته کښېنې او کشاریت ته، په دواړو کې تا خلک ملامتوي.
سلطانیه، ته ما ته لارې مه راښایه، زه څه ماشوم نه یم.
خدای دادا ته ولې غلی؟ له حق نه سترګې مه پټوه، ستا زړه دا مني چې د یتیم په مال سترګې پټې کې؟
والله زړه دې بدمشه.
خدای دادا لک دی او اکرم خان د هلکانو په خولو جرګې نه کوي.
څنګه جګ شوې اکرم خان کاکا؟
خدای دادا زویا، ته میلمنو ته چای او ډوډۍ راوړه، زه ځم چې کار لرم.
چې خدای داد هلک دی نو بهتر چېرته روان شوې؟ کښېنه او له موږ سره خبره سپینه کړه.
پرېږده څادر مې، ته د کوم باغ ملی یې چې له تا سره خبره سپینه کړم؟ تا ته مخکې مې ویلي وو چې د شړومبو د مچ غوندې زموږ لانجې ته مه رادانګه.
اکرم خان کاکا، موږ جنګ ته نه یو راغلي، ته یوه شېبه کښېنه، خبره په خبرو خلاصېږي.
زما یوه خبره ده، خو دومره واوره، که بله ورځ دې دا د شګو شیطان نه ځان سره راوستی وو، نو ستا خوله به م له شګو ډکه کړم.
اکرمیا
صبر وکړه سلطان ماما، دا د جنګ خبره نه ده.
پرېږده دا خسکی چرت، زه به نن د دې ایمان وګورم.
دا څه کوې پلاره؟ بله ورځ کې مېلمانه ډبوي پرېمې د جمیله. اکرمیا څه وکړې؟
تاسې نو په خبره نه پوهېږئ، تاسې به زه اوس د ټوپک په ژبه پوه کړم.
پلاره دا څه کوې؟
بله ګرانو اوریدونکو، سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زرغګونو د ډرامې تکرار مو له ازادي راډیو نه واورید. دا ډراما د دوشنبه په ورځ 4:30 بجې خپریږي او د جمعې په ورځ د یو کلی زرغګونو د ډرامې له تکرار نه وروسته له خپل میلمه سره د ډرامې پر موضوع تر 9 بجو په ژوندۍ توګه بحث هم لرو. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ همدا اوس مونږ ته ټلیفون وکړئ او د ډرامې د موضوع په حق له خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په دې بحث کې زموږ میلمه د حقوق پوهانو د شبکې مسلکي مرستیال سیب لا تمیم او د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999235040 او 0998225055. یو ځل به بیا هم شمیرې تکرار کړم، 0999235040 او 0998225055. کچېرې موږ ته خپل صوتي پیغامونه راستوي، د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0998001 شپېته. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 1903 شمیرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم ولېږي. ستاسو نظرونه او انتقادونه په ډرامې کې په پام کې نیول کېږي. په تخنیکي برخه کې انجنیر عبدالغیور بصیری را سره همکاري کوي. تمیم تمیم صاحب بحث ته په خیر اغله استریم شي
په خیر اوس تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله
کور ودان تمیم صاحب د ډرامې په تیرو برخو کې هم تر ډیره په میراث او حقوقي مسایلو بحثونه وشول اکرم خان د زرلشت کاکا د یو هڅه کوي چې ټول هغه څه خپل کړی چې لورو نه پاتې دي اوس هم د کوخخ تاسو اوریدل همداو په اسلام کې د خزو او نارینه وو حقوق معلوم دي اصلي علت څه دی چې لا هم په ځینو سیمو کې یو شمېر خلک دا ډول افکار لري
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نه مننه اصلا د میراث موضوع خصوصا زموږ په ټولنه کې د ډیر په خوا څخه نه مراتی په شکل چې د اسلامي شریعت ورته ورکړي او د قانون ورته وړاندوینه کړې ده په دې اړه نه عملي کیږي ځکه همدغه سي رواج او معمول شوی دی اما د پدې معنی نه چې هغه حق نه پکې لري اصولا او دقیقا هغه معین برخی لري او پورا پورا عدالت په نظر کې
نیول شوی دی. اسلام کې په قران کریم کې په شریعت کې دا موضوع څرګنده ده او باید خلک ورته کاملا متوجه وي معلومات خپل هغه سي چې په قران کې راغلي هغه نه استفاده وکي او عمل وکي.
بله دقیقا د غوی برخی معلومی دي او پورا عدالت په نظر کې نیول شوی دی هم د نارینه وو لپاره او هم د ښځینه وو لپاره دا چې د موږ په ټولنه کې نه عملي کیږي د په خوات هم داسې معمول پاتې شوی او دا یو بد رواج دی اوس کله چې په دې وزه ډیر وخت تر شوی دی ځوانان او د کنارینه وی او خدینه غ معمولا ډیر په دې فکر کې نیوي حداقل چې د ایزه په دې کې حق لرمه وکنه د معمول او ریواج بل اخره داسې شوی چې د دې ذهنونو بل اخره نن منلای دی او هیڅ د د هڅه هم نه تنه کوي چې دوی حق وغوړي خو که حق وغوړي د ډیره سخت په خلکو ته مومیږي چې هغه باید واخیستل شي نو د ټول د ټولنې هغه پاتې واجنه چې تر اوسه پورې پاتې او د خلکو په ځینې کې حق شوی دي
او بلې په قوانینو کې هم د مسایلو ته اشاره شوی او سرګن مسایل پکې راغلي په جزئیات راغلي دي د محکمې یا د محاکمو له اجازه پرته آیا په خپل سر څوک د حق لري چې د چا په ملکیت کې مداخله وکړي او یې تر لاسه کړي په دغه ډول کې تاسو په ډرامه کې هم اوریدل
نه په هیڅ صورت نه تنها د قوانینو په اساس بلکې د موږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده نه د اسلامي شریعت په اساس کولای شي د چا حق بدون د محکمې له حکم څخه واخلي یا ملکیت یې قبضه کړي نه هم د قوانینو په اساس کولای شي چې د یو چا ملکیت ته تصرف لاندې راولي یا غوته موږ غصب ویلای شو نو هغه د معینه جزا په خو د لری دغه په تعقیب کله کې د یو څوک وغوړي د چا ملکیت غصب کړي د یو غیر قانوني عمل دی او هیڅ نه قانون او نه هم شریعت ورته اجازه ورکړي
مننه تمیم صاحب مخکې راغنه چې د موضوع ته نو ته بس پیو کو کوم ململ لرو کوم پښتن لري مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام پښتنه په پلان ډول مطرح کړئ
پښتنه به دا کوم مطرح کړم د ململ څخه کولای شي ځوانان کټولنه کې لکه دا څنګه موضوع چې د میراث دی دا به حق څنګه حقدار ته ورسي لي او څنګه راکم لکه د
تاسو کې هسته ولکم جنم ټلیفون کړای
تاسو خو له دې هم د نهار میوند ته خلین کیم
بله کور ودان ورس تاسو پختنه واخیستل سو مننه تمیم صاحب دی ورو پختنه کړی و چې څنګه حق حقدار ته باید وس پرل سیات څنګه کولای سي پتی رضوانان حق خپل حق تر لاسه کړي په لاندول کده ته سو وایست ورنا و چې موضوع باندې
د دې ورو من حق څه ډول حقدار ته ورسیږي وګوري کله چې یو قانون تطبیقیږي اول خود د دولت کچیرته وی نظام هغه باید دغه تطبیق کړي دغه مجریه قوت مکلفیت لري چې قانون تطبیق کړي په دې ډول سره دي خو دا چې په اسانۍ سره څه ډول وکولای شي د یو عامه په هوی ترتیا لري د څو هغه کسان چې مشران دي د کورنۍ مشران دي هغه په دې باندې قانع شي او د دغو ذهنونو ته د خبره د پچکاری شي او په ومنل شي چې دا کته مسلمان وي اسلامي شریعت پوره معنی چې باید وایي معنی نو دغه حق تر سره لري او حق باید ورکړل شي ځوانان هم په دې وپیږي چې تاسو په دې کې حقوق دي او د معین برخې لري په دې د پلار نه میراث یا د موارثینو نه د میراث په اړه
یعنی په استدلال د اسلامي احکام او اصول سره هغه باید په پام کې ونیسي او په استدلال سره پر مخ ولاړ شي
دقیقاً یعنی اول عامه پوهاوی ترتیا ده بیا وروسته د قانون تطبیق څه ډول چې باید تطبیق شي،
یعنی یوازې د شخړې لارې لکه چې اوس په ځینو سیمو کېږي دا نم دا غوټه نه خلاصېږي، بلکې مشکل
نورې ستونزې حتی کله کله غمیزې زیږوي دغه موضوعات، بدې بدۍ په منځ راځي په دې موضوعاتو. ښه خبره دا ده چې دغه ذهنیت دې ته آماده شي، عامه پوهاوی دلته د وشي، د خلکو ته خلک وپوهول شي، او وروسته دغه نه قانون تطبیق
کور ودان ته مسه. بیا هم اوریدونکو کوم پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور څوک یاست او څه پوښتنه لري کوم جنہ؟
شتاک سر انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو دزې ولسوالۍ نه. او تاسو د زادرو د ټول ګلونو اوریدونکو ته او تاسو خو تنین شتاک تاسو ټول تاسو له موږ سره واسو.
مننه. کور ودان پوښتنه مطرح کړئ.
بس پوښتنه خدا دې چې د کوم پروګرام تاسو شروع یو کړی درغه ګونه خیسته پرګرام دی. په دې پرګرام کې به انشاءالله په ټولنې کې د ځوانانو ونډه او په ټولنې کې به د اصلاحاتو لارې خلاصي حقوق چې اسلامي ټولنې کې یا پښتني ټولنې کې یا افغاني ټولنې کې جایز انشاءالله د حقوق بو د دې د لارې چې ازادي راډیو باندې رواله راډیو ده ټول خلک اوري انشاءالله وترسيږي.
کور ودان ډیره مننه ستاسو نظر نه مننه. خیر وسی تمیم صاحب، په ډرامه کې مو واوریدل چې جمیل غواړي له اکرم خان سره په راپورته شوې ستونزه کې خبرې وکړي، یعنی د خبرو او د ډیالوګ لارې دغه کوم مشکل چې دی دا حل کړي. خو جمیل لا هم پلار ته وړوکی ښکاري او منی کوي. د شخړو په حل کې ستاسو په باور د ځوانانو ونډه څومره ګټوره او مهمه ده؟
دلته څو موضوعات مطرح کیږي. کله که د یو څوک ځوان وي په یوه کورنۍ کې وغواړي یو کار وکړي، په اول قدم کې مهمه د یو ځوان دپاره ده چې هغه ته ښه تعلیم او ښه تربیه ورکړل شي.
بله،
دغه اولین ټکی دی چې هغه وکولی شي په صحیح ډول تصمیم ونیولی شي. دوهمه موضوع، کله چې د یو ځوان په یوه ټولنه کې نوی غوړي یو کار ته لاس واچوي، باید په هغه باندې اعتماد وشي او هغه ته موقع ورکړل شي. همدغه د دغه د تمرین وخت دی، ځکه چې د مشرانو په موجودیت کې په هغه باندې باید کارونه ورته وسپارل شي، په هغه ټیست شي چې امتحان شي چې دی څومره کولی شي. که چیرته اشتباهات کیږي او هغه ناشی د نه تجربه د نه لرلو له امله وي، هغه سره باید مرسته وشي. ډیر رول چې لري یو چا په یو ځوان باندې اعتماد کول دي. کله چې مشران په هغه باندې اعتماد وکړي، هغه نورم تشویقیږي دیته،
او باید اعتماد په هم وشي،
باید هم وشي په اعتماد، ځکه یو وخت کې بالاخره هم دغه مسولیت نوم دغه ځوان ته پاتې کیږي. که هغه هم داسې د په سر سر ووهل شي چې ته هیڅ شی هم نه، یو وخت کې کېدای شي ټول مسولیت ور دي غوړ شي او بیا دای په ځوان باندې باور نشي پیدا کولای. هم دغه د علت وی چې هغه په ورسته د ژوند په ورسته پړاوونه کې بیا ستونزې د تنه جوړیږي، د اشتباهات جدي اشتباهات کی او نشی کولای دا خپل ژوند په داسې شکل کوب کړی او داسې په مخبوزی چې هغه مناسب وي او ضروري وي.
کور ودان تیم صاحب، به هم اوریدونکو لرو. ازادي راډیو دا مهرباني وکړي.
السلام علیکم. زه د تاسو نه مننه کوم چې تاسو
ستاسو راډیو ګمان کوم هم چالانه ده ورور، او جای مو هم خنو نو غږم خن راته. ګران اوریدونکو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ او پوښتنه لری، کوشش وکئ چې هم د راډیو غږ ټیټی او بل د سی او جی کې وسیږئ چې هغه ټلیفون ښه کار وکړي او د غږ کیفیت هم ښه وي. بیا هم بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکئ. ازادي راډیو ده. بله، لکه ټلیفون قطع شو. ښه، نو تمیم صاحب، د میراث زمکې ملکیت جایدادونو او داسې نورو په برخه کې کله چې ستونزه پیدا کیږي، له خپلو دوستانو او بانفوذو اشخاصو څخه استفاده کول څومره مهم دي؟ ځکه دا ډول ستونزې خو یوازې په شخړو او جنګونو نه هواریږي، بلکې لا هم دا جنجال زیاتی، لا هم لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړله، بدۍ را پیدا کوي.
بل امام خو ویل کله چې د میراث موضوع د موږ غواړو چې په صحیح ډول په ټولنه کې تطبیق شي، اولین ټکی، اولین فاکتور، عامه پوهاوی دی چې خلکو ته ورکړل شي. د دې مساجد د لارې کېږي، د دینی شخصیتونو د لارې کېږي. کله چې هغوی ذهن ته خبره ومنله چې زه باید حق ورکړم دې کسانو ته، زه باید دوی حق ورته وسپارم، ورسته دغونه په اول قدم کې کیدای شي خپل کورنۍ کې ستونزه حل شي، که احیانا حل ته بیا هم په دې حالت کې هم حل نشي، بیا کیدای شي د با نفوذ او د سپینګیرو خلکو نه په دې کې استفاده وشي، ته څو په دې خبرو د لارې د قناعت د لارې د موضوعات حل شي. که چیرته هغه هم نکیدل، بیا ورسته دغونه قانون په هغه شکل باید تطبیق شي چې د قانون ایجابات دي، چغه باید تطبیق شي. دولت مکلفیت دی چې قانون بیا تطبیق کا او حق خپل حقدار ته وسپاري. نو د با نفوذ شخصیتونو نه استفاده کول یو مثبت نقطه ده.
بله، مننه کور ودان تم صاحب. زه غواړم چې وردونکو ته ویلان یادونه وکم، هغه دا چې دوی مونږ ته پیغام سپټون کې ماشين کې هم خپل پیغامونه را لېږي او صوتي پیغامونه هم مونږ ته رسیدلي دي، خو دوی تر ډیره د ډرامي پوتيرو برخه باندې خپل پیغامونه را لېګلي دي. زه له دوی څخه هیله کوم چې کله دوی د دوشنبه پورې سلور نیمه بجې د یو کلی او زر غونو ډراما اوري علاقه د هغه د موضوع په اړه مونږ ته پیغامونه راولېږي چې مونږ د جمعې پورز لکنن غونډې په بحث وکړو. نو ګران اوریدونکو دا په یاد ولري، بیا هم اوریدونکو لرو او پښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته شفق چلو تاسو ملمت کوم په دې لا شروع جوړ خوش خوشاله ډېر خوشاله سم چې د دې کښن د تاسو سره شفق دا ډراما چې ډېر شفق ډراما ده لګتي یو او درځونه په دې کې دا چې نظر چې وای بابا موږ خوردي نه ګوره کچیر لیکوال او پروډوسر دا راغلی چې نور با شنوم کړه واکه لکه هغه جبري ودونه چې په مثال د نور موږ نه خپل لرو. نو زه به ډیر خوشاله سم او کدا موضوع ته نور د نور کې ډیر خوشاله سم نور مخ نه سم د کندار ښه یتلا بختیار ما
کور ودان. بختیار صاحب مننه، بالکل مونږ به په ډرامه کې تاسو د ټولو اوریدونکو نظرونه چې وي دغه نظرونه حتما په پام کې نیول کیږي په بشپړ ډول او په ډرامه کې به زیول کیږي. په نورو برخو کې تاسو ویل چې د زور ودونه په دې کې هم که تاسو متوجه اوسئ ادا د زرلشت زړه نه دی چې د خپل د تر له زوی سره ځکه هغه واده لري او اکرم خان کوشش کوي چې د زمکه په خاطر د خپل زوی ته واده کوي. خدای دا ته په داسې حال کې چې هغه اوس جمیل سره کوژدنه شوی، زه ګومان کوم په دې کې هم همدا موضوع په یو ډول سره رانغښتې ده. پلان ډول تیم صاحب لکه دا ورور یادونه وکړه دا وګغه چې دا د زور ودونو مسله دا ستاسو نظر دا د ځوانانو په راتلونکو ژوند باندې چې کله په خوخه باندې کوزده کوي یو نکاح کوي دا څومره مثبت اغیز لري او برعکس څومره منفي اغیز لري؟
اخه موضوعات چې کله د طرفین رضایت پکې نیوي دا موضوع ټول په شریعت کې واضح دي. مشکل زموږ په خلکو کې دی، زموږ په غد عام ټولنه کې دی چې هغه د شریعت اصول په پوره ډول نه تطبیقوي. خو که دوی وپوه اول شي بیا هم زه په همدې نقطه ټینګار کوم، ځکه زموږ په ټولنه کې اوس د تعلیم تربیه کچه ډیره ټیټه ده. که دوی د تعلیم تربیه کچه ولري دوی وپوه اول شي د ستونزو سره ډیره مرسته کوي چې حل شي. او که چیرته په زور ودونه کیږي یا هر بل عمل شي وي په زور باندې دا نتیجه هم نه ورکوي، راتلونکی ژوند یې تریخوالي ته ځي او هغه کوم شخړې چې دوی منځ کې وي هغه هم په ښه شکل نه حل کیږي. هغوی ته دا یو مثبت ځواب نه دی. هغه هیڅ وخت داسې نه دی شوي چې د کله فرزند په بدیو کې چې سره ورکوي هغه یو خوشحاله ژوند نه لري، هغه عمر ته پای پورې هغه یو بد کس بولي چې په دوی په کور کې دی. خو دا یو بد رواج پاتې شوی دی او زه فکر کوم چې د هر څه نه د خلاف د طبیعت انسان نه د قوانینو نه د اسلامي شریعت نه.
بله تمیم صاحب، ولې زموږ په ټولنه کې ځوانانو ته چې تازه او نوي افکار لري د زینو ټولنیزو او حقوقي ستونزو د حل لپاره وخت نه ورکول کیږي؟ ستاسو په باور آیا ځوانان په تیره چزده کړي لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه ولري ډېر شخړې په خړه نشي حل کولای؟
بله دوی کولای شي، اما یو نقطه دلته ده چې دوی هر څوک تجربه ته اړتیا لري. یعنی یو څوک که وغواړي یو شخړه حل کړي یو موضوع ته رسیدګي وکړي هغه باید کافي تجربه ولري. یوازې تعلیم نشي کولای چې هغه ځواب ووایي هغو مشکلات ته چې یو څوک ورسره مخ کیږي. د تدیره هدا پر د ډیر څه نشي کولای چې حتما د دوی دغه مشکل حل کړي. صحیح ده دوی د مختشي په دوی د باور وشي او د دوی سره د مرسته وشي. هغه کوم مشران چې دي د خپل تجربه نه دي هغه ته مشورې ورکي ته څو هغه په دې کې تمرین وکړي او بل اخر د شخړې د دوی په لاس حل شي. اما د مشران د مشورې په موجودیت کې ترڅو پر تلون کې بیا د امدو د لارنه او د امدو د فاکتور نه غا استفاده وکول شي په تنوع یم وکول شي.
بله تمیم صاحب، ګوري په نور دنیا کې هم تاسو معلومات لري، په نور دنیا کې مهم او سخت کار نزوانو ته سپارل کیږي ځکه چې هغه انرژي او توان لري، خو په افغانستان کې برعکس په ځینو سیمو کې تاسو نظر او پیغام سدی هم د غزوانان ته دومره رول نه ورکړي کی کته کسام تاسو اشاره وکړه چې دوی ته ځوانان ته تجربه د تعلیم ترڅنګ ډیره مهمه ده چې باید وی لري، نو تاسو غوښتنه له ځوانان او مشران په دغه برخه کې سده
د نور نړۍ او د افغانستان یو څه تفاوت دی. دلته د تعلیم تربیه کچا ټیټه ده یو موضوع، او خود د دې معنی نشي کېدلی چې ځوانان ته هیڅ برخه ورک نه کړل شي. زه هیڅ وخت داسې نظر نه لرم چې ځوانان ته برخه پکې ور نه کړل شي. د ما فقط شیوای تفاوت کو چې څه ډول باید دوی ته ونډه ورکړل شي. داسې دی چې ځوانان به ښه استعداد ولري، توانایي به هم لري، خو ورسره هغه شیوا چې باید یو شخړه په حل شي، یو موضوع ته رسیدګي په وشي، هغه ډیره ضرور وي چې درست لاره، صحیح لاره، سمه لاره دوی انتخاب کړي چې هغه موضوع په ښه شکل حل کولای شي.
په تفاهم، په صبر،
د مشرانو سره مشوره او د ټول اړخونه په نظر کې ونیسي. دغه موضوع ډیر ضرور وي د چ په نور نړۍ کې څه کیږي هغه یو بل حالت دی چې د افغانستان ټول سر متفاوت.
ډیر مننه تمیم صاحب، کور ودان زموږ د بحث وخت پای ته ورسید. ډیر مننه د حقوق پوهانو د شبکې مسلکی مرستیال خاغلی صبغت الله تمیم صاحب، او لګران اوریدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې مطرح کړي. د یو کلی زر غونو ډرامه هر دوشنبه او تکرار د جمعې په ورځو اوریدلی شي. خاورز ولري د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. امید مرزبان استودیو ته راغلی او دریخ پرونه درته وړاندې کوي. مرزبان صاحب مهرباني وکړئ.